مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې منې ز بشیر غواثم تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې غړې کې به په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو برید اول ته د طالبانو د یو مهم قومندان وژل کېدلو ترڅنګ پر پرویز مشرف د روان کیس په اړه د ججانو انتخابېدل او همداراز په افغانستان کې د مختلفو مسایلو په اړه باندې تاسو رپورټونه ولرو. تاسو به په دې غړې کې حجره اونیز پروګرام هم اوري خپل بل نجیب امیر څخه خبرونه وو. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته پای ته رسیدلې ده. درې کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خلاف د مقدمې د چلولو لپاره د قاضیانو د نومونو منظوري ورکړه. د بشري حقوقو د سار اداره په تازه خبر کړي راپور کې ایران ګرم بولي چې د افغان کډوالو له حقوقو څخه سرغړونه کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو مسؤلینو نن سحر مشال رادیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې ورکی درې حکومتي سرتیري وژل شوي او د یو ولسی وګړي په ګډون اته کسان نور ژوبل شوي دي. د طالبانو یو ویان مشال رادیو ته ویل چې د دوی دوه ځانمرګي نوموړي کیمپ ته ننوتلي او خو د دوی درې ملګري د کیمپ سره نږدې په ګاډي کې چاودنه کړې ده. د طالبانو ویان چې مشال رادیو ته ځان د ابو بصیر په نامه وروپیژند ته کړه چې د دوی هدف په کیم کې دننه د پوځي او استخباراتي چارواکو په نخښه کولو. د سیمې یو تنوسیدونکی مدثر خان په ډېره مشال لري او ته داسې ویل
ګردینه مردینه واول د ډېر غرس کې او کمیټه خپل کېټنه او سیمې چې موږ ته تیر ولې ده لې څه کوم ته بدې رې مې دره ډېر مخصوص مې ول سمې په تیر نه کنه نو وصله خپل خال کې تیر نه نو دي دا فایرینګ کوي فوجون تور د دې ته سیمې ته موږ کا داس کلی خو ته فدرا جوتر دې دې تور دې دې
خو بل پلو امنیتی چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط د همول چې اوس جګړه پای ته رسیدلې سیمه دوی کلا بند کړې او ګرځبندیزي لګولې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې او ځای طالبانو د شروع په ورځ د خبر پخلی وکړ چې پرون د وسلوالو طالبانو د ویډل یو مهم کمانډان مولوی سیف الدین او دغه دوه نور وسلوال ملګري د ریموټ بم په یو چاودنه کې وژل شوي دي. مولوی سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلود. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نهه پورز د پخوانی پوزي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونه منزوري ورکړه. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر خپور کړي چې د دریو واړو قاضیانو ټاکنه د دوی کاري سابقې ته په کتنې سره شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند سره محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي او همدارنګه د بلوچستان د سره محکمې قاضي طاهر صفدر او د لاهور د سره محکمې قاضي یاور علي به هم د نموړي ملتیا کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیرې اتوار په ورځ ویلو چې حکومت د پرویز مشرف پر ضد په 2008 کال کې د ایمرجنسي نافذولو او د عین معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټول عمر قید ده. مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلینو د نهه پورزویل چې له پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شایي پرون مشال لري او تویل د افغانستان د لری ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي د شورو د ورځې تر مازیګره کابل ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره څلور ورځنۍ لوی جرګه د زیارت په ورځ پیل شي. په دې لوی جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. د افغانستان او امریکای ترمن د امنیتی تړون د روستۍ مسوده په اړه بیلابل راپورونه ورکړل شوی دي. د دې تړون لمخې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکل کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی د نهه پورس په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه ویل
فیصله د سوسول چې یو لیک په د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامی عملیاتو کې.
بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین پساکی په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې په دې لار کې پرمختګ شوی خو دوی خپل روسي پریکړه ته نه دی رسیدلی. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د سارې ادارې یا هیومن رائټس واچ یو راپور خپور کړی چې ترې جوتی کې ایران د افغان کډوالو له حقوقو څخه سرغړونه کوي. د شورو په ورځ کابل کې د دې ادارې لخوا په دې خپور شوی راپور کې پر ایران نیوکه شوې چې زرګونه افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي چېرته چې دوی د حقیقي ویرې سره مخامخ دي. په راپور کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو یادونه شوې ده چې تر کلونو کلونو پورې په ایران کې اوسېدلي خو اوس ایراني چارواکي بیرته هیواد ته شړي. په راپور کې همدارنګه په ایران کې د نو افغان کډوالو په اړه هم ویل شوی چې د خپل ملک نه د بدامنۍ د پیښو د زیاتوالي له امله تښتېدلي خو ایران ورته پناه نه ورکوي. په راپور کې د ایران ستاینه هم شوې ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه و چې تر ټولو زیاتو کډوالو ته اوږه ورکړې خو وایي ورله پکار دي چې د کډوالو سره د نړیوالو معیارونو سره سم چلند وکړي. ایران پاړه یو بل خبر. ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوې پړاو پیلوي. د اوسنیو خبرو تمرکز به په دې خبره وي چې یوې داسې موافقې ته ورسېدل شي چې تر مخه ایران تر شپږو میاشتو پورې خپلې حساسې اټمي هلې ځلې ودروي یا ترې پشا شي او په بدل کې به د غربي نړۍ لخوا پر دغه هیواد په لګول شو بندیزونو کې یو څه نرمي راوستل شي. غربي ځواکمن هیوادونه له ایران غوښتنه کوي چې د یورانیمو د بډایه کولو کچه د 20% ته راټیټ کړي. دوی همدارنګه وایي چې ایران د اټمي وسلو د جوړولو هڅې کوي خو ایران بیا وایي د دوی اټمي فعالیتونه د لایزو هدفونو لپاره دي. د دواړو خو ترمنس لس ورځې وړاندې هم په جنیوا کې خبرې شوې خو څه نتیجه نه و ورکړې. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له نجیب امیر څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې په یو برید کې درې اف سی اهلکار وژل شوی دي. پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف باندې د غداري د مقدمې د څېړلو لپاره درې ججان ټاکل شوی دي. وزیر اعظم د دې منځوري ورکړې ده. یو د قانوني چارو کارپوي پاړوي
آرټیکل 6 کې دا لیکل دي چې څوک آئین معطل کی کاغذ سره چا امداد کړی نو هغه ته به هم دغه سزا ملوي. په دې کیس کې مشرف به چارج فریم کیږي. جرم د رویت نه به هغه خبرول کیږي بیا دغه سزا نه به خبرول کیږي.
افغان چارواکي وایي امریکایي ولسمشر به افغانانو ته یو خط لیکي او په هغه کې به د دې ضمانت ورکوي چې پخوانی تیروتنې به بیا نه تکرارېږي.
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
په حجره 19 پروګرام کې د کورمې د خلکو د مشکلاتو په اړه وره.
روډونه نشته دي. روډونه دي خراب ډېر زیات بیماری تکلیف وي ډېر تکلیف دي. روډونه ډېر غټ تکلیف دي. موته مشرانو غم نه کوي پښتانه نه کوي مشران وایي شوالي ار سړی جیب ډکوي.
ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مشال سروس اردوونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. لومبه رپورت اردو نن سهار د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د امنیتي سرتیرو پر کلا په ځانمرګ برید کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وژل شو او د سکول د استاد په ګډون اته ژوبل شو دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې مهم قماندان مولوي سیف الدین د دوو نور وسلوال سره په یو ریموټ کنټرول بمی حمله کې وژل شو دي. په دې اړه باندې زمون همکار رپورٹ لري.
په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو استخباراتي ادارو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وي چې نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې د امنیتی سرتیرو په کلا ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري مړه او شپږ نور ژوبل شوي. د دوی په وینا په دغه برید کې د سرکاري های سکول یو استاد او یو لیویز اهلکار هم ژوبل شوي چې دغه شان ټوله اته کسان ژوبل شوي. دغه ذرایع وایي سهار اته بجو پر مهال د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاړي د کالې دیوار سره نږدې وچاو دیدو چې د کالې ودانۍ او نږدې یو سکول او روغتون ته هم تاوان ورسولو. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په خپل ولکا کې واخیسته او دغلته ټولې لارې یې بند کړې. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د پیښې وروسته کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې. د سیمې خلک وایي تر ډېر وخت پورې دغلته ډزې روانې وې او د کالې سره نږدې ولسی ودانۍ هم د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. د پیښې سترګو لیدلې حال د سیمې یو عینی شاهد مدثر خان مشال ریډیو ته داسې بیان
کو.
انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې وویل چې د برید ذمہ داری دوی پر غاړه اخلي. دوی وویل هدف یې په کلا کې امنیتي اهلکار، ملیشا ځواکونه او استخباراتي ادارې دفتر په نښه کول و. تحصیل شوه د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څرمه ده، چرته چې په یاده کلا کې د ملیشا ځواکونو، امنیتي سرتیرو، خاصدار فورس نه علاوه پولیټیکل انتظامی دفترونه او دغلته یو سرکاري های سکول او شوه روغتون هم شتون لري. بل طرف ته په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي طالبانو ذرایعو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې تېر مازدیګر ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسله والو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې ووژل شول. دغه ذرایعو وویل مولوي سیف الدین او ملګری یې د میرعلي موسکي سره نږدې په ګاډۍ کې روان و چې په خیسور سړک ودرېدلې بینجو یا غواګۍ ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره پټیاو شول چې په ترس کې درې وړه وسله وال ووژل. شمالي وزیرستان کې وسله والو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دي ویلي. مولوي سیف الدین د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې مهم کمانډان و چې د نیم قبایلي سیمې جانی خیلو سره یې تعلق لرلو. کال 2009 کې جانی خیل کې فوزی عملیاتو نه پس مولوي سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو. شمالي وزیرستان او جانی خیلو کې د وسله والو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګلبادر امارت لاندې و او وسله وال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی. مولوي سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د غدریو ججانو یا قاضیانو د نومونو تایید کړی چې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد غداری د مقدمه څېړنه وکړي. د دې ځانګړې عدالت مشري به د سند های کورټ جج سید فیصل عرب کوي او ورسره به د بلوچستان د های کورټ جج طاهر صفدر او د لاهور د های کورټ جج یور علی هم په ټریبیونل کې شامل دي. په دې اړه د رپورټ اورو.
پاکستان حکومت د پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه اوریدنې لپاره درې رکنی خصوصي عدالت جوړ کړی دی. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې درې رکنی خصوصي عدالت مشري به د سند های کورټ جج جسټس سید فیصل عرب کوي او نور دوه غړو کې ورسره د لاهور های کورټ جج جسټس یاور علی او د بلوچستان های کورټ جسټس طاهر صفدر هم شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې خصوصي عدالت به د پرویز مشرف د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ په ودانۍ کې کوي. اټارنی جنرل منیر احملک مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د پرویز مشرف په ضد کوټلي شهادتونه موجود دي او دا شهادتونه مختصر دي نو مقدمه زر هم ختمی دی شي. د نوموړي وینا وه که د ملزم د ضمانت درخواست مخې ته راغې نو خصوصي عدالت به یې اورېدنه کوي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 6 کې دا لیکلي دي چې که څوک آئین معطلي کړي کاغذ سره چا امداد کړی نو هغه ته به هم دغه سزا ملاوي. په کریمینل لا کې یو استغاثه وي، مستغیث وي، نو په دې کې وفاقي حکومت مستغیث ده. په دې کیس کې مشرف با چارج فریم کیږي، د جرم درویت نه باور لغه خبرول کیږي، بیا د هغه سزا نه به خبرول کیږي او بیا به هغه ته ویل کیږي چې ته دا جرم منې او کنه منې. نو که هغه وی چې دا نه منم او زه ټرایل کول غواړم نو بیا به حکومت پر شهادتونه پیش کوي. بیا که مشرف صاحب خپل ډیفنس کې شهادت پیش کوي نو هم کېدای شي چې هغه پیش کړي. د دغه ټول پروسیس د مکمل کېدو نه پس و بیا ججان شهادتونو پرانا کې فیصله کوي.
نو موږ وایو چې په جرم ثابتې دو پرویز مشرف ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړي کېدې شي.
جرم کا ثابت شنو دې کې سزا موت سزا ده. لبد مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده هغه د ټولو نه آسان جرم ګڼل شوی ده. یعنی د ملک آئین ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول او هغه هم د واقعي جمهوری انقلاب د لارې نه بلکې د یو فوجي بغاوت تر طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا موت ده سزا ده.
یاد دې وی چې 13 ورځ د لاهور های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یاور علی، پیښور های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یحیی افریدی، د سند های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس فیصل عرب، د بلوچستان های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس طاہر صفدر او اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس نورالحق قریشی نمونه د مجوزه خصوصی عدالت لپاره چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ته لیږلی وو. وروستو چیف جسٹس د 15 واڼو ججانو نمونه د خدماتو ریکارډ سره د قانون سیکرټر ته لیږلی وو چې 15 ججانو کې د 3 ججان د خصوصی عدالت لپاره وټاکي او سینیئر جج د دې خصوصی عدالت مشر جوړ کړي.
د پرویز مشرف د کیس په اړه مو د رپورټ اوریدونکو نیوز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې کلی وخوا د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې د وسلوالو شاوخوا 50 ډلې شتون لري، نو له بلې خوا دا نه وایي چې له دې ټولو سره خبرې کول به څومره پیچلی کار وي. همداراز د مذهبي جماعتونو رویه هم د ورځپاڼې په وینا عجیبه ده. که یو خوا یې په تیرو وختونو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د غرب مرسته کړې، خو اوس ورته بد وایي. په مقاله کې دا هم راغلی چې پاکستاني مشران تل د ډرون بریدونو په اړه خپل ولس ته دروغ وایي او په پټه د ډرون حملو حمایت خو په ښکاره مخالفت کوي. د دې مقالې مهم ټکي له اسرار مومن څخه اورو.
لیکوال افتخار مرشد وایي په افسانو ډرامو کې اکثره داسې وي چې کوم تن په چا ظلم یا تشدد وکړي نو بیا هغه ډیر زیات خفه وي، خوب نه ورځي، ضمیر یې هر وخت ملامتوي او ژوند یې عذاب جوړ شي، خو په حقیقت کې زیاتره داسې نه وي. او ډیر داسې خلک شته چې ضمیر نه لري، رحم پکې نه وي او په خپل غلط کار ورته ځان بد نه ښکاري. همدارنګ د طالبانو وجل شوی مشر حکیم الله مسجد وو او هغه خلکو د دې خبرو پخلی کړه چې له حکیم الله سره یې لیدکاته کړي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر که څه هم دا ویلي وو چې د طریق طالبان پاکستان د چترې لاندې شاوخوا تر 50 پورې وسلوالې ډلې دي، خو دا یې ونه ویل چې له دې ټولو سره د سولې خبرې کول څومره پیچلی کار دی. زیاتره وسلوالو ډلو خو له دې وجې هم له حکومت سره د سولې خبرو شروع کولو نه انکار کړی چې دوی وایي تر څو حکومت پر دې نوي سلا شوی چې د هیواد آئین ختم کړي او پر ځای یې د دوی د خوښې اسلام نافذ کړي. دوی وایي تر څو چې حکومت د دوی دغه غوښتنه نه مني تر هغو به ځنمرګي بریدونه او بمبې چاودنې روانې وي. د دې خبرو پخلی حکیم الله مسجد د خپل مرګ نه څو ورځې وړاندې له بی بی سي سره په خبرو کې هم کړی وو. د ویلي وو چې د پاکستان پر ضد به تر هغو جهاد روان وي تر څو چې یې په هیواد کې د دوی د خوښې اسلام نوی نافذ کړي. بل خو د مذهبي جماعتونو رویه هم عجیبه ده. پښتنه دا ده چې د جماعت اسلامي مشر ولی حکیم الله مسجد شهید وګرځولو. همداراز احترام د جماعت اسلامي پخوانی مشر غازی حسین احمد د القاعده وجل شوی مشر اسامه ته هم ورکړی بو. لیکوال وایي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن که یو خوا دا وایي چې امریکا یو سپی هم وجني نو شهید به وي، نو بل خوا فضل الرحمن په یو وخت کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د یو پخوانی امریکایي سفیر د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کړې وه او ورسره یې ژمنه کړې وه که چیرې امریکا د مرسته وکړي نو دا به یې په بدل کې د هغو ګټې پر مخ بوزي. د یو رپورټ له مخې د حکیم الله مسجد د وجلو لپاره معلومات هم د روشن وزیر په نامه د طالبانو یوې مشکوکه ډلې ورکړې وو. دا هم ملکي چې ترګي طالبان پاکستان پخوانی مرسیال مشر ولی الرحمن د وجلو لپاره معلومات د حکیم الله مسجد وفادارو ورکړې وو. همداراز په عربو میډیا داسې رپورټونه وو چې د القاعده مصر څنګه چې هغه وخت یې مشري ایمون الزواهری کوله، امریکا ته یې په ابټاباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکړي وو. مقاله کې راغلی دی پاکستانی مشرتابه تل د ډرون بریدونو په اړه خپل ولس ته دروغ ویلی دی. لومړی ډرون برید چې په 2004 کال کې ترسره شوی وو او پکې د وسلوالو قومندان نیک محمد وجل شوی وو، نو هغه هم د پاکستانی حکومت په مرزه او همکاري باندې شوی وو او د پخلی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپله کړی. همداراز په کال 2008 کې د امریکا پخوانی سفیر اینا پیټرسن خپل حکومت ته ویلي وو چې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورته ویلي دي چې تاسو ډرون بدونو ته دوام ورکړي. په 2009 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې ډرون الوتکې د پاکستان له یو هوایي میدانه پورته کیږي او دا رنګ پاکستان ورسره پر دې سلا دی. همداراز په کال 2011 کې د مارچ په 8مه نیټه د پاکستان د پوز یو میجر جنرال غیور محمود په میرانشاه کې خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې زیاتره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي وژل کیږي.
اوریدونکو له اسرار لمومنس هم د نیوز اخبار د مخالی غټی کې وریدل. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبای وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای د دوی پوره پوره کوشش ته چې سیاستوال ارباب ظاهر کاسی او ډاکټر منافترین روغ رمټ د تختونکو لمنګلو راخوشي کی. زیارتوال زیاته کړی چې په صوبه کې به د خبر اعلان د کار ژوند د ښه کولو لپاره هم خصوصي ګامونه واخلي. زموږ خبریال پی رپورټ لري.
د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی حکومت لا هم هڅې کوي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای او ډاکټر مناف ترین ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي. عبدالرحیم زیارتوال دا خبرې د سه شنبې په ماښام د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د وژل سویو خبریالانو په یاد کې په یوې غونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. زیارتوال وایي د دوی پولیسو تر اتیا زیات داسې شکمن کسان نیولې چې تعلق یې د پیسو لپاره د سړي تښتونو له ډلو سره دی.
ډاکټر مناب صاحب او د ارباب ظاهر صاحب په لټون کې تر اتیا زیات کسان داسې ګروپونه چې په اغوا برای تاوان کې ملوث پاتې شوي دي. داسې خلک زموږ د پولیس دا راپور ته چې دا نیول شوي دي او اوس هم له دوی پولیس سره دي. نو حکومت به خپل کوشش کوي وس وکړي چې دا خبره په ښه توګه خلاصه شي. ډاکټر مناب صاحب او ارباب ظاهر صاحب په امن بیرته خپل کور او بچانو ته صحیح سلامت حالت کې موږ راورسو.
عبدالرحیم زیارتوال له مشال سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی په حکومت کې د پخوانی حکومت په پرتله د سړي تښتونې ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې بیخي زیات کمی راغلی چې د وخت له تیرېدو سره به په صوبه کې د امنیت وضع نور هم ښه کړي. د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال په خپلو خبرو کې د وژل سویو خبریالانو نړیوالې ورځې ته په پام سره وویل په بلوچستان کې به د خبریالانو د حفاظت لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي.
د صحافیانو قربانۍ ته موږ د قدر په نظر ګورو او دا خبره کوم چې دا خپل یو شوق دی، یو لګن دی، یو مینه ده له دې کار سره. داغه د پاره خلکو به حساب قربانۍ کړی دي او کوي به، لیکن موږ به د پارتي په تور یا د سیاسي حکومت په تور دې ته د قدر په سترګو ګورو او چې څه څنګه د دوی حفاظت کېدلی شي هغه ټولې لارې، هغه ټول ترتیبات به په کار اچوم چې ګواه هر سړي ته چې دی هر فکر لري، هر سوچ لري، هر فرقې سره تعلقي، له هر مسلک سره تعلقي، له هر کار سره تعلقي، دا نو څوک مایوب کې او نه پر دې بنیاد باندې څوک داغه ژوند واخلي.
د وجد ورده چې له تیرو څوکرون راځي په بلوچستان کې د ناامنۍ له امله د ژوند د هرې طبقې د بګړیو ژوند او کار متاثر شوی چې د یو لسم مې تر ټول ټاکنو وروسته نوی ټاکل سوی حکومت یې د امنیت د وزیر د شکولو لپاره په بیا بیا د جدي ګامونو د اخیستلو په حق لویلې.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته بیا بیا وایو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، له هغه ځای هم اوریدل شي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر له خپل هیواد څخه غوښتنه کړې چې د پوځي ځواک او قوت د پیاوړي کولو ته کومه پاملرنه وکړي او په ځای په نورو برخو کې د خلکو د ژوند د اسانتیا او برابرولو لپاره کوشش وکړي. د نوموړي په وینا په تیرو څو لسیزو کې له دې هوا سره د امریکا مرستو یوازې د پاکستان پوز قوي کړی دی. په دې حکله نور تفصیل اجمالان څخه ورو.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپوه او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خپور کړی وایي امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانېدلي چې یو بل په سمه توګه وپیژني. حقانی چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوځي ځواک د کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو، په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خپور کړی دی. حسین حقانی په واشنگټن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګنده کړه، د پاکستان پوځ چې په 1940 میلادي کال کې له هندوستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی، په غیر متناسبه توګه یې وده کړې. د ښاغلي حقانی په وینا د پاکستان پوځ تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولی دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوځ پیاوړی شي او پاکستان په کورني معلولیت اخته شي. د هډسن په انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی، نوموړي وویل د اتمي وسلې لرونکي یو هیواد باید داسې ژوند ونه کړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي، خو بیا ټول شپه د دې لپاره ویښ ناست وي چې هسې نه څوک یې ټوپک غلا کړي، چې بالاخره یې د بې خوبۍ، ویرې او فشار له کبله زړه سکته کوي. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر وایي په دې حالت کې امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان ته زیاتې مرستې ورکړي څو له هغو اهدافو چې سره او پای نه د معلومه راوګرځي، خو په حقیقت کې هغه چې امریکایي کوي پاکستانیان د دې هدف او پروسې تعقیبولو ته هڅوي. ښاغلی حقانی وایي دا اړیکې به راتلونکي کال کله چې امریکا له افغانستان څخه ووزي بدلون مومي. امریکا هغه جګړه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل کړې وه په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوي، خو حقانی له پاکستان څخه وغوښتل ښه به دا وي چې د جګړې لوری بدل کړي، له لوږې، بې سوادۍ او د ایډیالوژۍ سره مبارزه وکړي چې ګوندې پاکستاني کېدل د اسلامي کېدو په معنا دي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان کولی شي یوازې هغه وخت نجات ومومي چې د ګڼو ګوندونو په موجودیت کې ژوند وکړي، څه چې د نوموړي په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دي لیدل شوي. نوموړي همدارنګه اندېښنه وښوده چې دا مهال د پاکستان د دفاع لپاره په دیني بنسټونو ولاړو قدرتونو باندې تکیه ډېره کېږي. د ښاغلي حقانی په باور پاکستان باید د ملالې یوسفزۍ په څیر شخصیتونه چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر وسلوالو طالبانو ټپي کړه د خپلو اتلانو په توګه وپیژني، نه د عبدالقادر خان په شان خلک چې اټومي رازونه یې پر نورو وپلورل، او یا حافظ محمد سعید چې له تعصب، تبعیض او تاوتریخوالي پرته یې بل هیڅ خلکو ته نه دي ورکړي.
اجملان موارد اوریدونکو په داسل کې چې کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه لوی جرګه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د افغانانو په نامه یو خط ولیکي، او په دې خط کې به د هغه تیرو مسلو چې د دوی په وینا خطا وي دي د هغې په اړه به ولیکي چې دغه خطاګانې به بیا د امریکایي پوځیانو لخوا نه کیږي. نوریاس نوری پی رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما به په یوه لیک کې د دې ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي. دا څرګندونې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون ناوخته په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. فیضی وویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړې، او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر بارک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتی تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهوریت له خوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
د ولسمشر ویان د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لیک دا معنی لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي، وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه په روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري، او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل د دې مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحدو ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا وه چې دواړه دریځونه، یعنې د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي، او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی، دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي، او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحدو ایالاتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کېږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې ولسمشر کرزي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او ډنفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه یې ورسره خبرې وکړې.
نوریاس نوریم اوریده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. لا غزه تاسو اوریدل شي او تر څنګه په خوانی خبرونه له غزه ډاونلوډ کولای هم شته. یوهنی ما بجه کیدونکې د نجیب امیر په سټوډیو کې دغه نه بده خبرونو لنډیز وورو. د خبرونو د لنډیز روسته تاسو ته حجره 19 پروګرام دروړو نجیب امیر ته مایک سپارو.
د پاکستان استخباراتي ادارو مسؤلینو نن سهار مشال لډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو د وسلوال ترمن جګړه شوې چې ورکې درې حکومتي سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون اته کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونو منظوري ورکړه. په پاکستان کې د غداری د جرم سزا مرګ او یا ټولو مرګ قید وي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امنیتي تړون په سر په خبرو کې پرمختګ شوی خو د وروستي متن په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. بل پلو سبا ته د افغانستان د لر برنا 2.5 استازي په لویه جرګه کې د همدې تړون په سر خبرې کوي. په بغداد کې نن په 14 کې 43 کسان وژل شوي او لږونه نور ژوبل شوي دي. په لبنان کې د ایران سفارت نږدې پرون په غبرګو 14 کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. په وژلو شو کې د ایران یو سفارتکار هم شامل دی. یو بوسنیا عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تورونه و. عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې دغو کسانو پر ضد په لومړنیو مقدمو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ په یو تازه خپور کړي راپور کې ایران ګرم بولي چې د افغان کډوالو له حقونو څخه سرغړونه کوي او ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لانجمن پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. د دواړو خواو ترمنځ لس ورځې وړاندې هم په جنیوا کې خبرې شوې خو نتیجه نه ورکړه.
اوریدونکو تاسو له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وورئ. د مشال ریډیو اوري د وادي سره سمبرته حجره پروګرام دروړو. د کورمې د خلکو د مشکلاتو په اړه باندې زموږ همکار جوړ کړ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري. قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په حجرا پروگرام کې در تازه احمد الله هر کله ویم. په نننۍ حجرا پروگرام کې موږ سره د کورمه ایجنسی د مختلفو سیمو خلک موجود دي. د دې سیمه د خلکو وینا ده چې حکومت د دوی په سیمو کې د سړکونو منځوري ورکړې و او د سړکونو لپاره د حکومت نه پیسې هم اخستې شوې دي خو تر دې دمه په کار نه دي شروع کړې شوی. په دې موضوع خبرو کولو لپاره دا وخت موږ سره په پروگرام کې موجود دي واجد خان چې تعلق یې د کورمه ایجنسی د تودو اوبو سره دی. موږ سره دویم مرګره دی محمد اظهر خان چې تعلق یې ستین سیمه سره دی. بدیو زمان چې تعلق یې د پاړه چمکنی سره دی او حاجی اول جان چې تعلق یې سرپخې سره دی. په پروګرام کې موږ سره د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک هم موجود دی چې تعلق یې د کورمې ایجنسی سره دی. لومبه خو ټول مرګرو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه.
واجد سر لومبه ستاسو طرف تر اعظم او ستاسو نه دا پوښتنه کوم چې حکومت چې لکه څنګه تاسو ویل حکومت زمونږ په سیمو کې مختلف پروجیکټونه چې کوم د سړکونو په حواله سره هغه شروع کړي خو تر اوسه پورې دغه کارونه سر ته ونه رسول. څه مسله د ستاسو کې د سړکونو
مودا مسله ده کنه؟ روډونه نشته دي. روډونه دي خراب ډېر زیات پوښواله بیماری تکلیف وي ډېر تکلیف دي. روډونه ډېر غټ تکلیف دي مودا مشرانو غمانه کوي پښتنه نه کوي مشرانو پوښواله آر سړی جیبډ کوي.
محمد اصغر ستاسو نه پښتنه کوم چې حکومت د 200 کیلومتره سړکونو مختلف ځایونو کې منځوري ورکړي چې ستاسو علاقې سړک پکې هم راځي اوس پورې ولې نه دی جوړ شوی دغه سړک؟
اصل خبره دا ده چې موږ لایس دې ساتین تقریبا 3 کال وشو هغه روډ بنه شګه او کانه پروتي او روډ نه دی جوړ نو لکه کلی تا ډیر زیات تکلیف دی او دویمه خبره ده دی چکل باران وشي نو خلق جمعتن شیدله کوسی کی لکه گندگی ډیر زیات لکه کلی ولا ډیر زیات په تکلیف کی دی مشران ساغ نه کوي کنه نو موږ بس دا خواستي زدا رډونه جوړ کی او د کلی چکومی نالیانی دی دغه دی جوړ کړی شي وش
بده زمان سه ستاسو طرف ته اعظم تاسو بسوي چې څنګه واجد او اصغر خبرې وکړي خپل د سیمه د سړکونو په حواله سره ستاسو سم مسله ده
جی د مو کوم پر چونګانی کی تقریبا 200 کیلومتر روډونه تقریبا ټول تیر شوی دي کم زیات پرس کا تودو با ټو تبه خنی خیل روډ دی 12 کیلومتر روډ دی په دی بنی په 2004 کې پیسې 13 لک روپے وبستی دي مکمله منزوري 13 کروڑ دی او 7 کروڑ روپے وتی دي او کار بار په ګراوند بنی بالکل نشته ده مو پټا سیکریټریټ تا نیب تا چیف تا هر ځای ته مخپل چټی خپل आवाज رسواله ده خو هیڅ ایکشن ور بنی نه راخسته ما دا غو ته ویلی زی پرس کا په ګراوند بنی کوم کار وته زما ته کوم تر کې څه سزا رکوایش زغی ته تیار یم بالکل اوریدي په سیټ بنی کار نشته مو دی هدا پوری تیار شو کده مو आवाज د میډیا فارس کا په میډیا کار ونه شو په چټیو بنی کار ونه شو په پټا بنی کار ونه شو دی تاخیر مو مجبور شو مو د خلک مکمل کوم پړه چونکنی مشران کشران بروزی هغه به کوټ تا چی پلیمن هاوس مخ کی باقی نو احتجاج با کو مو به هرم حربا استعمالو
بده زمان سه تچ دا کم روډونه یاد کړه لکه مطلب دا 200 کیلومتر سړکونه دي کې مختلف ځایونه کې بل کا روډونه جوړی کی نو آیا دي کې یو روډم داسې نشته چې مکمل جوړ کړی
جی داسې روډونه شته فرض کړه دي کې ځنه ځای کې کار کړی وینو 100 کې 80% پیسې جیب ته چولې دي 20% پیسې دی په کار باندې استعمال کړی دي ک 24 پورت روډ 32 پورت روډ دی نو هغه ځای کې هغه 15 پورت روډ دی فرض کړه کډونګا وی ډونګا نه دی شوی بل شای نشته رن بس 100 کې 95% دی جیب ته چولې دي 5% دی کار کړی دی اداله کې غوتل ولا مبار با د سي زیاده سي دفتر د سي چټي د سي اکسن د سي غنه لري پاتې فرض کړه الته اکسنونو ته مبار بار ویرغلی او زه ته ویرغه شو ته یغه م کړی دی خو چې اکسن ته مو ویر شو فرض کړه دا ډوريږي چې سبا کزه د دی ته پیسې ونه کوم پېمټ ونه کوم سبا مونږ کوي ختمه مو بدلوي نو هغه بیا وکی مند سي کوي شي په اورډي م شګې ټو ملټا یو روډ دی هغه بني تقریبا پیسې بل د سوري زکیږي دی 8 کروڑ اورډي انکوایری ورکې شټارت انکوایری باوجود اکسن بدر سید دیو ته تقریبا 28 لک روپے پیمنٹ وته کړل او په کور بنی وابل شا کچی ته کور دی په 4-5 کالو کې د روډ کې وی بلچی کور مکمل شوی کنه بیا موز بیا پون سیته تیار یم زوک مت ځونه ول کوم مت بیا پون شرو
حبیب صاحب بدی زمان سے خبر وکړه چې دا کم سرکونو د 200 کیلومتره په دی کې د سنټر رشید صاحب چې کم دی ایون چاغی سره موږ ډیر رابطه وکړه چې موږ سره په دې پروگرام کې شامل شو غوړي د مصرفیات لوجې وخرانه کو اغي په ورور باندې دا دغه کې چې دا غي ورور سره زیاتره ټیکی دی په کې واغي په کې کرپشن کړی دنو په خپل تاسو د غسیمی یو مشر یې آیا د دغه حواله سره بس आवाज چتوي
ک سینیټر دی ک ایم ان ای دی دا یو شی دی یو سره هم خپل عزیز خپل رشتہ دار نه علاوه چاته ټیکر نامینیشن نه ور کوي پریویس ک تر ریکارډ رو بس ته خو پروته پولیټیکل ایجنټ او چکم دی ترقی افیسز دی په جنسو کې ال تر ریکارډ پروته هغه چکل روزی نو اټومیټک پته لګي ز داوی سره درته ویم چې هغه بد دی بلډ ریلیشن وی بهر خلکو نه داخلك بروسم نه کوي چې چاته نامینیشن وشي دا سینې چا سره نه پیسې او تختي دا خو په کار دی چې حکومت د باندې اکشن واغلی کنه پروگرامو زما یو بیوروکریټو ا ریټایر او دوست یغه وی چې یار ما خپل کورم نه کو جوړو ډیورینګ سرویس کې ای ما ورته ویل یار خو بس بدبختی و زما چرته پوسټینګ په قبایلی علاقو کې شوه نو یار دا سوچو کا دا قبایلی لکه خو زکه همغه تورو تیارو کې ستلی دی خلکو چې دا صرف د کمایي زره بس همغه د فارمولا आवाज نه مت سوک به وری بهرال ډیر مننه
زمنگ سره اول جان صاحب هم موجود دی اول جان صاحب تاسو به سویل غواړی
چکو رونه د مود علاقه کې څنګه کې تیر دی هغه هیڅ کله کار نه راشه ور باندې او چکو می پیسې لري هغه وبس لري پیسې خسته لري او مت هیڅ کار باندې راشه چکو می بیماری شي هغه مو ځای په ځای پاتې وي او ټول برانه رنګ کړی دی هیڅ روړ نشته او دغه پیسې د په حواله خسته دغه خسته هیڅ کې سم ته مت هیڅ کار نه راشه د روړ باندې او مو مجبور یو هغه سبا احتجاج وکړو اره وبکوم هر یو طریقه غوونه وسته هغه په یو نه حکومت مسرزلو حکومت آ گئی وغیرہ گئی دا سینیٹر صاحب اور روڈ مونیش نہیں تھی رہی اور مب احتجاج پیخور کیا کہ اسلام آباد کی وارد کی تم وس رسی گیا ہر طریقہ کہ احتجاج پہ کہ منڈا تڑپ کہ دا وقت ہم کہ
حبیب صاحب دد خل کو لکا چکم شکایت نہ تاسو اور دل تاسو پخپل سو چدا سڑکوں نہ پوری والے دغلتا جوڑ نہ کڑے شو
زدا ویم چ دا سینٹرل کرم ڈیرا بدبختی دے اور سینٹرل کرم کے لس کالونا دعا مضبوط کسان چھ یو پسینٹ کے روان دے او بل فکامی اسمبلی کے روان دے او د خون خبر ادا دے چھ دا کم لس کالو کی کم حکومتونا پاتشی او اغوی د پاکستان پ تاریخ کے ٹولو نزیات فنڈونا ممبران او تا او سینیٹران او تا ورکڑی دی او کنوی پ لس کالو کی زیم چھ کا یو سینیٹر نہ وے نو خالی ممبر ویم نو غبم دا علاقو تقدیر بدل کڑے وے ولی نہ کی دلو دا دورا روپے رالے دا دورا س شیرالو احمد دی فنڈونو د پارا ز لانم پشاور ہائی کورٹ تا ما رٹ پہ اوکڑو خپلا اغه تا ما دا ریکویسٹ کو چھ ہائی کورٹ چیف جسٹس تا سبئی دا کم فنڈون رزی دا تاسو ادروے دا تھرو پراپر چینل کے نامینیشن پہ مکوے دا خلکو تا پتہ نہ لگی زمون سادہ سادہ خلک تی اغی صرف دا سوچ کئی چھ دا کم سڑے الیکشن تا ادری گی دا کاروبار کئی کل اغا اٹھنو تا ادری گی دفترو کی کینی یا لاڑشی چا اجرو تا لاڑشی نو ہر سڑے اغنہ دا پیسے ڈیمانڈ کئی اغا پا دی سوچ سر کئی زکا کئی چھ اغا سوچ پلزی کی صحیح دے اغا وئی چھ تا لس کالا کینی یا پنزہ کالا باسیت ممبر پہ ہاؤس کی کینی نو تا خو زمون پنوں پیسے الے کنا ترقیاتی کرنا خو تا لگاوے نا ہٹرم ٹول پیسے تم کئی او داولی کئی خاص کر دی دو کسان دو جی نے کئی دی دورا پیسہ گٹلی دے تے کرپشن کی زتا تا لسٹو نو ہم تو حیران شی چ یو یو روڈ د پارا دی پنجیش پنجیش کروڑا او پنج پنج دیش کروڑا روپے او بسلی دی چ کلا پڑا چم کنی قوم کی کلا اپریشن شو آرمی ال تلاڑا آرمی کلا او کتلو چ بئی دا خو مونگ سرا لسٹو نشتا دا خو پہر زی کی دل تا سڑکونو پکار سے جال وی او پخ سڑکونو وی ہائی وی جوڑی شی وی نو گئی ڈیر پریشان شو چ التا صرف وای چ بس پچونی باندی لکیری بتیری شی ابم برانو نو واورو کی باب ختم شی وی نور حساب نو
واجد خان محمد اصغر بدیع الزمان حجی اول جان او حبیب ملک اور اگزئی واجد لکسنگ تاسو اول کی ویلا چ مسالہ دا سڑکون ندی جوړ پتا گراتک کی طبیعت سم مسالہ را پیخی گچ دا سڑکون تاسو خراب دی پسیما کی نو تک راتک سم مسالہ دا تنوی
تک راتک دا مسالہ وی کنا س ډیر په پیدل چیر چی و ډیر اور رډون خرو پی ګوڑی غورځی گی و وڑی تا خد زید مشمون ور کمړی شی ډیر لک پل خپل حالت صحیح دی او ایجنسی کے خلک کور بور پر ندی چلو شوائے کور بور نے کہی روبو نے چونکہ غام نے کہی پختہ نے چک نے کہی
دیر روڈون نے جوڑ شوی دی عوام تا ڈیر زیاد تکلیف تھا روڈون نے جس تو گمیرے سے بارون ہوشی اگا مکر مریض بھی کا ست ایمرجنسی بھی مو اڑائے نشو کور کے تکلیف برداشت کہی خالق انتہائی دیر خفا دی او کرونا نشتو دی او خالق بالکل نا امید شوی چایا کدا شے حالات وی دفاٹا بکل ترقی کی نم خالق دیر زیاد تکلیف کی دی مو دا حکومت نہ درکو سیرا دا روڈون زر تر دا کرونا دا انکوائری ہوشی او زرد زرد جوڑ شی
بالکل صحیح ہوئی سکم روڈو ندی کانا کم خراب دی نو آگا کی گاڑی نیسی ناکام نو بیا پیدل زی خلق نو اسپتال تا تک بھی خلقو تا دیر زیاد مصیبت تی و چمون کم علاقہ دی کانا پا دی که وکی صحیح آمن دی رکس آگا پا کی نشتا نو بس دا صرف دا واجه دی سکم روڈو ندی آگا رنگول سدی کانا دیر مخ کی خراب کردی دی جوڑ سڑکونو آگا خراب کردی سو دوبارہ جوڑ ناغه باندې ډیر زیات ټیم لګی د رډونو په واجی مونږ کلی کې صدې کنا لګه ټول د کورم ایجنسی خلکو ته پاتې ستین کلی کې ډیر زیات سبزی کیږي هغه کې پالک کم می شلغم می قسم قسم سبزیان دي کنا هغه لکه ستین لکی کې ډیر زیات کیږي نو رډونو نه وی نو هغه سبزیان هم نشوړی بازار ته نو خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته د روډ په واجی
نمو د علاقې کې خپل علاقه دا غرې علاقه دی خو څه ورګ نه کیږي دا غوزان موزان شو دا نور دای سب کې دا شند کیږي لکه په خپل ځنه شین بازار ته شوړلای او ډنګون شو دا ځنه شین بازار ته شوړلای ویل چې لیاري خرو پیوي کنه بزنس نه کیږي کاروبار نه کیږي نمو علاقې ټیکدارون څه دي کنه دا څه سره ټیکدارون دي د ټولو بس موړو کې مولګي چي پوي شي سیمټ شي کنه استعمالي کور چی بنه تیز نه کوي ټول چالوال دي
ابي څه لکه څنګه چې واجد او اصغر دوی خبرې وکړلې چې سړکونه نشته ډیر زیات مشکلات دي لکه زنانه چې دی اغه تا بیمار خلک یې اغه تا څنګه په دې باندې پریشر اچول کیږي چې دی راشه د خپل کارونه وکي.
ګوره پاکستان کې الله هو کچې داس یو نظام راشي چې چا کرپشن کړی وي نو په کار دی اغه تا د 500 سزا ورکړل شي. ولی دا د خلکو حق ته حق به نخره. دویمه خبره سرکونه څنګه نه جوړي. زمونږ جرنل صاحب علي مجان اورغزي چې کله هغه کور کمانډر وو باسیت کور کمانډر هغه کم کارونه کړی دي کنه هغه مونږ سوچ فکر کې هم نه وو. هغه دوره سرکونه خاص کر زمونږ په سنټرل کورم کې جوړ کړی دي. کارونه څنګه نشي کېده. زمونږ الیکشن پوسپون شو. د دې پروا نشته. ولی چې ما اوریدلی چې یو قسم 15 لک کروڑ روپے لګولې دي او بل هم 15 لک کروڑ روپے لګولې دي. یار دا 15 لک کروڑ روپے کم زینه راغلي وي. دا کم زینه راغلي وي. خدا خو دې سرکونو پیسې دي کنه. د دې ترقیاتی کارونو پیسې دي کنه. دا خو سم نه دي. ما ته تاول درته وي چې یونیم ارب روپے کم از کم دي لس لس کالو کې اغستې دي. یار په کار دې چې موږ پرشر پیو کو.
واجد د کورم ایجنسی نه دوه ایم ان ای ګان دی دغه شان سینیټران ستاسو د سیمې نه دی. نو تاسو سینیټرانو یا د کورم ایجنسی چې کوم نمائندگان دي د سرم خبرې اترې نه دی کړی.
د سینیټران سې دی ایم ان ای ګون سې دی هغه په اسلام آباد کې نوستي. مشرون سې دی چوک په پېښور کې دی چوک په پینډي کې دی چوک په اسلام آباد کې دی. نه غریبونه اوس چوک چته دی چوک په پښتنه کې.
قدرمن اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اوري وخت شوه دی یو وړې شان دمه د دمه نه پس بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو.
پنڑی کی یو پنز پختانا سنگ یو زیشل پختانا پختانا دا پنڑی کی یو پنز پختانا سنگ یو زیشل پختانا 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 لکلوگی چیشو سال پختانا سنگ یو زیشل پختانا پختانا لکلوگی چیشو سال پختانا سنگ یو زیشل پختانا 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 ونیزلی مسترگی بانا پختانا سنگ یو زیشل پختانا پختانا
اوریدونکو په پروگرام کې تیوار بیا هر کله ویم او زیم ستاسو کوربا احمد الله او ما سره په پروگرام کې موجود دی واجد خان محمد اصغر بدی الزمان حاجی اول جان او حبیب ملک اورگزئی حبیب صاحب تاسو خپل د رسمي نه تعلق ساتي خپل انتخاباتو ته ولاړی نو خپل سایډ نه بڅ کوششونه کوي د پاره چې دا سړکونه جوړ شي
ما خپل کم حیثیت او هغه کې زه هایکورټ تلاړم ما دوی خلکو نه فندونه هتل وسه په بنکړي و خو بیا چې حکومت رالو دا گورنر صاحب چې کم راغلو دا د دې مرګلې ده دا هم پکې باقاعده شامل ده په دې کرپشن کې نو زه وایم چې زه آواز خو زه به څه وکړم زه خو آواز اوچته ویشم په کار دی قومونه راغونډ شي زه خو وایم چې قومونه په کار دی خپله یوه کمیټي جوړه کړي مشرانو هغه د وایي چې یار نه مونږ ترقیاتي کارونه غواړو مونږ حساب کتاب غواړو افسوس خبره ده احمد زما مشرانو کې هم داسې مشران دي چې هغه روغ روغ قوم خرڅ کړي په 500 لکھ روپو باندې روغ قوم خرڅ کړي هغوی مشرانو ته سوچ په کار دی چې یار خپل مستقبل ولې خرڅوي دغه کرپټ خلک تاسو باندې به ټول عمر ته ناست وي زه دا وایم چې انشاءالله زما خو کم آواز دی ابو زه اوچتوم زه به خپل آواز رسوم خلکو ته به هم رسوم خلکو کې به شعور بیدارم چې بای تاسو خپل حقوق سو پرې کومګه چینج راولو کنه مات خو چینج به مونږ الته ووټ په ذریعہ راولو او په ووټ ذریعہ چې کلم خو کس راولو په پارلیمنت ته نو ان شاء الله تعالی غو به جواب دی وی نن خو ته دنه تپوس نشی کوي بای خبرتي تخپل قیمت معنی اغست ده ته خو معنی پیسې خستې دی ووټ باندې ته سو کې چې ته معنی تپوس کوي چې بای ته دغه کار کوي کنه کوي نو زو هم چې سو پرې پیسې باندې ووټ ورکون بند نکو اور پرې زمون په علاقو کې ترقیاتی کارونه مشکل احمد شي وشي زما ان شاء الله دا کوشش چې غیر سرکاري ادارې اولو چا غی ته وای چې بای راشد امین گان سنټرانو په وس کې خونه ده خو تاسو دلته ترقیاتی کارونو لپاره موږ سره مرسته وکړي
درمنو اوریدونکو په نننۍ حجره پروگرام کې تاسو د سنټرل کورم د سړکونو د حالت په حق لا د ځای خلکو خبرې واورېدې چې حکومت د سړکونو جوړولو لپاره ترقیاتی فندونه ورکړې دي خو ټیکدارانو تر اوسه پرې کار نه دی شروع کړی او زیاتره سړکونو ټیکې د موجوده سینیټر انجینیر ملک عبدالرشید ورور ته ورکړې شوې دي په دغه حق لا چې کله مشال ریډیو د سینیټر رشید سره خبرو کوشش وکړو نو هغوی خبرې ونه کړې مشال ریډیو چې کله د کورم ایجنسی اکسین بادر سید په وړاندې د خلکو دا مسلې کې خودي نو نوموړې وایي
داسی دے جی تبئی خانی خیل کے کار شو چونکہ الٹو اس داسی دے کہ نو گو ایریا دا موجودہ حالات کی کنا نو سو بگبنگا ایوان نے کو ریو کا دا چی کم باقی رو ڈونا تا سو یاد ہوئی دا دا مونگا ایڈی پیس کی بنا دی کو گورنمنٹ چی کم پل روٹین طریقہ بانے کم دے کار کی گی آل تا مونگا فنڈ وارو چی کم دے کار نہ کی گی تو آگل تا مونگا بیا فنڈ نہ وارو دا کسان مونگ بیا آخر کے بلیک میل کئی پر زور
پروگرام کې ګډون کوونکو خلکو وینا مطابق چې په سړکونو کارونه نه دي شروع خو دې باوجود اکسین ورته فنډونه جاری کړي دي او دا ځکه چې نوموړی خپل نوکری بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کوي د دې خلکو د الزاماتو په جواب کې بادر سید وایي
ما تا ریلیز دے اختر نمک کی شو خزر اپڑ شو متے کارونا ما ٹول کا تلی ندی پا ہوا کے دسخط نکو ما بلکہ مخ کے غلط کار شو اس پا کے زمان مولیم دا
بازر سے زیادہ کڑا چ دخل کو گلے مانے پخپل زائے سیدی او من کوشش ہم کو چچا فنڈونا اخست دی او کارون نہ دکڑی نو منگ تر پیسے واپس واخلو خدا سے نہ دا چمنگ دے ٹھیک داران سرا پدی ہر سکے ملوث یو اوریدن کو تاسو نننے حجرا پروگرام واورے دو ہم دے سرا خپل قربا احمد اللہ لا اجازت ورکڑے دا اللہ پامان
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونا او د حل لاری
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اغا چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چولا باری بے شک چولا
زینر دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوشتر کن نمسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ په درا
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ظلم اپ ٹکا د جنگ نو لسنگرا
ظلم اپٹکاد جنگلو لسنگرا وا وا سپین کون تارا 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 زما وینا مستان کا خبر میں پمڑا ندا مغرور آسمان کا خبر میں پمڑا ندا مغرور آسمان کا مغرور آسمان کا ننچغ پیدا کد نرا نل ڈگرا ننچغ پیدا کد نرا نل ڈگرا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا